شپږ بجې سوې. السلام علیکم. اختر دی د هغو اوریدونکو مبارک وي چې نن یې لمانځي. په اکثرو نورو هیوادونو کې سبا د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. نن یکشنبه ده، د غویا سوري 11مه د می لومړۍ نیټه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. په افغانستان کې نن د کوچني اختر لومړۍ ورځ اعلان شوې، خو له پلازمینې کابل څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د نورو اخترونو پرتله په ښار کې لږ خلک تر سترګو کیږي. دغه ورځ د اختر لمونځ ته لږ خلک ورغلي وو. دا لومړی ځل دی چې د پخواني دود خلاف افغانستان له سعودي عربستان سره پر یو وخت اختر نه کوي. سعودي عربستان تېره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل سوه او دوشنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. اوکراین پر روسیې تور ولګوه چې ځواکونو یې په جنوبي ښار ماریوپول کې له یوه موزیم څخه قیمتي لرغوني آثار لوټ کړي. د ماریوپول ښاروال ایوان فیدوروف د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل روسي پوځیانو د سرو زرو سکې هم ترلاسه کړي او معلومه نه ده چې چیرې وړي دي. د ترکیې په استنبول ښار کې په لسګونو مظاهرچیان ونیول سول چې د زیاتېدونکي انفلاسیون په اعتراض لارو سړکونو ته راوتلي وو. یوه محلي ټلویزیون نن د پولیسو تصویرونه وښودل چې په تقسیم میدان کې له مظاهرچیانو سره لاس او ګریوان سوي او هغه مظاهرچیان چې لاسونو ته یې ولچکونه اچول سوي د پولیسو موټر ته خیچوي. د میرورین خبري اژانس وایي دیرش کسان د استنبول بشکتاش او 22 په ششلی کې نیول سوي دي. د استنبول د ولی دفتر وایي چې 143 کسان د غیر مجاز مظاهرو پر مهال نیول سوي دي. د امریکا د استازو جرګې مشره نانسی پلوسی په یو نه اعلان سوي سفر د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسېده او له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یې وکتل. پلوسی زیلینسکي ته وویل چې د ازادۍ لپاره د مبارزې د قدردانۍ لپاره ورسره ګوري. هغې زیاته کړې د دې سفر هدف دا دی چې د امریکا نور ملاتړ را روان دی. د امریکا د استازو جرګې مشرې اوکراین ته د سفر پر مهال د هغه هیواد د پارلمان له ځینو غړو سره هم وکتل. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ د امریکا له کانګرس غوښتنه وکړه چې اوکراین ته د 3.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو بسته تصویب کړي. د ډیرو اسلامي هیوادونو برعکس نن په افغانستان کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. طالبان وایي هغه کسان محاکمه کوي چې د دوی د عمومي عفوې له فرمان څخه یې سرغړونه کړې وي.
هغوی چې دا فرمان یې نقض کړی خپل احساسات یې پر اصولو لوړ ګڼلي دي. د شریعت د احکامو له مخې به محاکمه شي.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په کندهار کې لمونځ کوونکو ته وینا کړې
او دا اسلامي محبت الله جل جلاله د ټولو ته
د افغانستان رسنۍ د تیرو کلونو خلاف سږ کال د اختر لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري. د اوکراین پر وضعیت هم راپور خپرو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
یو بیا د اختر د هغو اوریدونکو مبارک وي چې نن یې لمانځي. د ډیرو اسلامي هیوادونو برعکس نن په افغانستان کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا درګ په جماعت کې د اختر تر لمانځه وروسته وویل افغانستان کې سرغنای اختر له ټولیز امنیت او سولې سره راغلی. داسې مهال چې د روژې په میاشت کې په لسګونه ملکي افغانان د داعش ډلې په بریدونو کې په جوماتونو او ښوونځیو کې ووژل سول. ځینو کسانو ویلي دي چې سږ کال د اختر خوشحالۍ کمرنګه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند وایي څه کال کوچنی اختر کې په ټول افغانستان کې سراسري سوله راغلی او افغانان باید پر دې شکر وباسي. محمد حسن اخوند چې درک په جماعت کې د اختر لمانځه وروسته خبرې کولې وویل تیرو کلونو کې د اخترونو پر مهال به افغانان درې ورځنی اوربند ته خوښ خو اوس تلپاتې اوربند راغلی.
دا به د عامو مسلمانانو د افغانستان د ولس لپاره یو څومره د خوشحالۍ ځای و. فقط 5 ورځې یا 8 ورځې
محمد حسن اخوند داسې مهال د سولې او امنیت په اړه خبرې کوي چې د روژې په میاشت کې کابل، مزار شریف، کندوز او ځینو ولایتونو کې پر ملکي افغانانو خونړۍ چاودنې او بریدونه وشول او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د محمد حسن اخوند په خبرو کې چې د طالبانو ملي ټلویزیون خبرې کړې د حکومتولۍ د چارو د مدیریت او نورو مسایلو په اړه هیڅ نه دی ویل شوي. خو د طالبانو د رئیس الوزرا دویم رسیال عبدالسلام حنیفي بیا په خپل پیغام کې چې دا هم د طالبانو ملي ټلویزیون خپور کړی د افغانستان د پرمختګ او آبادۍ هیله ښودلی.
زه هیله مند یم چې ټول ملت کوچنی اختر د سولې، ورورولۍ او یووالي په فضا کې ترسره کړي. الله دې دا اختر زموږ د ملت لپاره د خیر، سولې او پرمختګ پیلامه وګرځوي.
بلورتا یو شمیر افغانان وایي د سګنی کوچنی اختر خوندې نشته، خود دی بی خواندی لامل سشده. کابل میشته روح الله تلاش.
روا مزیتا پکاتو پدیر دار سر جماعت و رغلی و زکا پدیر رسیو که جماعتون دیر زیاد پنه کشیوی و نو دا تیر پر دلک در تاوه ما داغ اختر تا دیر زیاد خلق خوشحال نو یعنی دا خلق و پسیرو که لورای خبگان کرکی دو.
دو کنر اوسیدون که متیولا شهاب هموائی مخکنه جوش و خوخی اوسنی اختر که پاتی نده.
اتنا همیه شکیگی چی لی اقتصادی ناورین بیخی زوریگی و داغی ترسنگ دا دیوازلی و فقر کچا بیخی زیاده شویدن و حقا شان چی مخکی بکم چا دا کورنه لپاره مسارف کول دا اخترون لپاره بای چش اخیستل ولی اغای با دی اختر که ونشو کولی چی واخلی.
د طالبانو حکومت د نړۍ د اکثریت اسلامي هیوادونو او آن د سعودي عربستان د پریکړې خلاف تیر شپه ناوخته اعلان وکړ چې نن یکشنبه په افغانستان کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. دې موضوع هم په ټولنیزو رسنیو کې ګرم بحثونه راپورته کړي او یو شمېر افغانانو لیکلي چې نن یې هم روژه ده. ځینو بیا د طالبانو د اختر د اعلان پریکړه سیاسي او له سعودي عربستان سره د دوی د مخالفت پایله بللې ده.
په راپور کې مو وردل چې د ډیرو اسلامي هیوادونو برعکس نن په افغانستان کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. سعودي عربستان تیر شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل سوه او دوشنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي، خو تر دې اعلان څو ساعته وروسته طالبانو وویل چې د هلال کمیټې د پریکړې له مخې د یکشنبه په ورځ په افغانستان کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د کندهار په مرکزي عیدګاه جومات کې د اختر تر لمانځه مخکې زرګونو خلکو ته وینا وکړه. د هغه څیره بیا هم په رسنیو کې ښکاره نسوه. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اختر د لمانځه په دغه مراسمو کې لمونځ کوونکو ته د طالبانو د مشر شیخ ملا هبت الله خونزاده د عیدګاه د مسجد جامع په ځانګړي ګنبد کې چې یوازې حکومتي طالب مسولان ورسره وو خلکو ته لنډوي نه وکړه. ملا هبت الله خونزاده چې څیره بیا هم رسنیز نسوه، عوامو خلکو یې یوازې اواز د لوډ سپیکر له لارې اورېده. د ورسره مسولانو له ډلې یوه ازادي راډیو ته وویل چې هغه د سټیج پر ځای د دولتي طالب مسولانو او چارواکو لمن څخه په ناستې وینا وکړه او څیره یوازې دغه ځانګړې ګنبد کې ناستو کسانو ولیدل. ملا هبت الله په خپل لنډ پیغام کې د افغانستان د ازادۍ او امن مبارکي وویل او د روان وضعیت د ساتلو لپاره ژمنه وکړه.
او د جې کامیابی مو مبارک سا، او د جې امنیت مو مبارک سا، او د اسلامی نظام مو مبارک سا. د الله جل جلاله څخه د ټول ملت لپاره د استقامت غوښتونکی یم. رب جل جلاله دې پر دغه طریقه باندې لکه څنګه چې اوس روانه ده دا جهادي مقاومت او دا اسلامی اخوت او دا اسلامی محبت الله جل جلاله دې ټول ته پر دې باندې استقامت ورکړي.
د طالبانو د حکومت یو شمیر منتقدین لا هم د ملا هبت الله د ژوند په اړه شکمن دي، خو تر دې وړاندې هم په کندهار کې ځایي طالب چارواکو ویلي وو چې له شیخ ملا هبت الله سره یې په داسې ځانګړو مجلسونو کې ګډون کړی و چې هیڅ عکس او د ویډیو اخیستلو ته اجازه نه ورکول کېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تر اوسه د کوچني اختر په لومړۍ ورځ په افغانستان کې د کومې لویې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکول سوی. که څه هم په دې وروستیو کې امنیتي پیښو خلک اندېښمن کړي، خو دوی وایي چې د تېرې شپې هوایي ډزو بیرولې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د یوې خونړۍ روژې له تېرېدو وروسته د کوچني اختر په لومړۍ ورځ په افغانستان کې کومه لویه امنیتي پیښه نه ده شوې. یو شمېر کابل میشتې وایي سره له دې چې پلازمینه کې د تېرې شپې هوایي ډز وویرول، خو خوښ دي چې د اختر لومړۍ ورځ خوندي وه. د کابل اوسیدونکي شریف ازادي راډیو ته وویل
د اختر لومړۍ ورځ شکر په امنیت کې تېره شوه، خو سره له دې چې په کابل کې کور په کور تلاشي وشوه او له خلکو وسله ټوله شوه، مګر بیا هم ډزې وشوې او دې موضوع خلک اندېښمن کړي.
په کابل او ځینې نورو ولایتونو کې د تېرې شپې ډزو په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو پراخ غبرګون راپورته کړی. ان په ځینو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي لیدل کېږي چې د ارګ لمانځه هوایي ډزې کېږي. سره لدی چې طالبان وړاندې هوایي ډزې بندې کړي او عاملانو ته یې د جزا خبره کړي، خو د دوی د کورنیو چارو وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له هوایي ډزو سره سره د مزار شریف اوسیدونکي سعیده خوښه ده چې اختر په خوندي امنیت کې پیل شوی.
سره لدی چې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې دي او اختر په خوښۍ کې نشي تیرولی، خو بیا هم امنیت د دې لامل کېږي چې خلک په ارامه فکر اختر ولمانځي.
په ورته وخت کې د طالبانو د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد هم ډاډ ورکوي چې د خلکو امنیت به خوندي کړي. طالبانو د دفاع وزارت سرپرست په خپل اختریز پیغام کې چې د طالبانو په مشرۍ د ملي ټلویزیون له لارې خپور شوی ویلي،
موږ به په ګډه توانیږو چې د هیواد امنیت په یو مثالي توګه باندې شکو او ځای ځای کله نا کله چې کومه پېښه کېږي د هغوی په مخنیوي کې انشاءالله موږ متوجه یو.
مولوی محمد یعقوب داسې مهال دا ډاډ ورکوي چې د روژې په میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په چاودونو او نورو امنیتي پیښو کې په سلګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. په دې میاشت کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې جوماتونه، ښوونځي، تکیاخانې او مسافر وړونکي موټر په نښه شول، چیرته چې ټول قربانیانې ملکیان وو. د دې بریدونو د ډیرو مسؤلیت داعش ډلې ومانه. هغه ډله چې طالبان وایي دوی ماته کړې او نور په افغانستان کې د سر راپورته کېدو توان نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان رسنۍ د تیرو کلونو خلاف سږ کال د اختر لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري. د رسنیو ځینې کارکوونکي د طالبانو لخوا پر رسنیو د محدودیتونو لګول، اقتصادي ستونزې او وروستي مرګونې بریدونه هغه لاملونه بولي چې د سږ کال د اختر لپاره د دوی ځانګړي پروګرامونه پیکه کړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
دا دی بی رسنۍ د خبرونو جوړونکو دی چې کلونه کلونه د رسنیو له لارې خلکو ته اخترېزي خبرونه جوړې کړي. د ده او د همکارانو هدف دا و چې د اختر په ورځو خلک خوشاله وساتي. د ده په خبره په تیرو کلونو کې به کنسرتونه او خبرونو ته د هنرمندانو را بلل د دوی مهمه اخترېزي خبرونه وي، خو سکه رسنۍ هغه شان خبرونه نه لري. د رسنیو دا کارکوونکي د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د سږ کال د خپلې رسنۍ د اخترېزو خپرونو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
سږ کال زموږ په اخترېزو خپرونو کې د هنرمندانو په ځانګړي ډول د سندرغاړو ځای تشته. ورور ته کومې پېښې چې کابل کې وشوې څه ناڅه یې اغېز کړی. د دې ډلې د عبدالرحیم شهید د ښوونځي پېښه او هغه چاودنې چې تر تېرې شپې روانې وي، له همدې امله زموږ د اختر لومړۍ ورځ له تېر سره توپیر لري. پر ځای خلک د شهیدانو د کورنیو سره تګ راتګ کوي. بل توپیر اقتصادي مسله ده. زموږ ډېرې خپرونې بودیجې ته اړتیا لري او په ټوله کې دا پر رسنۍ او د رسنیو پر کارکوونکو اغېز کوي.
د ټینګار کوي چې د اخترېزو پروګرامونو نشټوالی د دې لامل شوی چې مخاطبین او سوداګریز اعلانونه یې راکم شي. طالبانو څو ځلې ویلي چې رسنۍ کولی شي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپرونې جوړې او نشر کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد وایي، د طالبانو په بیا واکمنېدو سره چې کومې اقتصادي ستونزې رامنځته شوې، له امله یې اخترېز د څرخوانونه تش شوي او سږ کال د رسنیو له لارې د تېرو کلونو په شان اخترېز پروګرامونه هم نه نشرېږي. محمد ازادۍ راډیو ته وویل،
کوم کنسرتونه او اختریز پروګرامونه چې برسنیو درلودل خلکو د خوښۍ او بوختیا لامل کېدل، خو له بده مرغه سکالیې نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت چارواکو پرون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې په سالنګ لار کې د روښنایي دښمنانو لخوا د وارداتي برېښنا دوه ستنې نړول شوي دي. برېښنا شرکت ویلې له دې امله د کابل په ګډون په دغه مسیر کې 11 پراته ولایتونه له برېښنا بې برخې شوي دي، چې دې چارې کابل ښاریان د اختر په ورځو د نازنګړي شوو تلویزیوني پروګرامونو له لیدو هم محروم کړي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري. سشکل په افغانستان کې اختر څنګه تیریږي؟ د هغه پښتنه و چې ازادي راډیو د خپل فیسبوک او ټویټر پر پاڼو لاوریدونکو کړې وه. ځینو کسانو خپل نظرونه شریک کړي دي. شرف الدین اشرفي فراهی لیکي، دلته خلک د اختر خوشحالي لمانځي خو ځینې کسان بیا د سعودي عربستان اعلان ته انتظار کوي. شفاعت ریحان لیکي، دومره د ډاډ، امن، سکون او سولې اختر و چې په تیرو 24 کلونو کې ساری نسی لیدل کېدلی. ګلولي پټان لیکي، اختر ښه دی، د چا روژه ده، د چا اختر دی. د نورو اخترو سره دغه اختر ډیر توپیر لري، ځکه خلک فقر او غریبۍ ځپلې دي. میرویس خپلواک لیکي، نیم ولس روژه او نیم ولس اختر دی، داسې اختر به څه وي؟ شایز الله مسرور لیکي، موږ په ژوند کې دومره غمجن اختر نو لیدلی، ځکه افغانستان کې اوس هم 80% خلک روژه دي. عبدالعظیم نومانی لیکي، هغه د ټوپکیانو وخت یې را یاد کړی چې په یوه کلي کې روژه او په بل کې اختر وو. او ریحان احمد زیلی کی، دلته خلک د اختر زیری ته ډیر خوشاله سول، مګر هوایي ډزو لږ ناراحت کړل. نور اختر ښه په خوند روان دی، امن دی او خوشحالي ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت د کورونی چارو سرپرست وزیر په خپل اختریس پیغام کې لیکلي د دوی د مشر هیبت الله خونزاده د عفوې فرمان چې چا نقض کړي که څه هم شمیر کم دی، خو د اسلامي شریعت د احکامو له مخې به محاکمه سي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو جګپوړي چارواکي په دې اړه په زغرده خبره کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخوند عفوې له فرمان څخه سرغړوونکي به د شریعت د احکامو له مخې محاکمه شي. دا خبره د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په خپل اختریس پیغام کې کړې ده. دا پیغام چې د کورنیو چارو وزارت لخوا د دوی د واتس اپ ګروپونو له لارې رسنیو سره شریک شوی پکې راغلی. هغوی چې دا فرمان نقض کړی خپل احساسات یې پر اصول لوړ ګڼلي دي، د شریعت د احکامو له مخې به محاکمه شي. په پیغام کې ویل شوی چې د دې کسانو شمیر ډیر کم دی، خو جزئیات نه دی ورکړی چې په کوم شمیر کې کسان دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو لوړپوړی مقام په دې اړه په دومره وضاحت خبره کوي. مخکې له دې د طالبانو حکومت د پخوانی جمهوري نظام د کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د شکنجې او وژنې ادعاوې رد کړي او یا یې ویلي په اړه یې څېړنې کوي. د یادونې وړ ده چې د پخوانی حکومت د کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د شکنجې ویډیوګانې په څو ځلې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې او لاس په لاس شوي چې رسنیو راپورونه هم پرې کړي دي. دغه شان ازادۍ راډیو مخکې په خپلو راپورونو کې د جمهوري نظام د یو شمیر کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د کورنیو سره خبرې هم کړې وي چې ادعا یې درلوده د کورنۍ غړي یې د طالبانو لخوا یا وژل شوي او یا هم تریتم دي. دغه شان د تیر لمریز کال په لیندۍ میاشت کې د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محاکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تم کړی دي. خو د طالبانو حکومت هغه مهال دا راپور رد کړ. تر هغې وروسته بیا د نړۍ 22 مهمو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپره کړه ټینګار وکړ چې دا کړنه له بشري حقونو جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوي عمومي عفو سره په ټکر کې ده. نیویارک ټایمز بیا په خپل یو راپور کې چې د روان لمریز کال په وري میاشت کې خپور شوی و ویلي وو چې طالبانو د خپلې حکومتولۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر نظام 1500 امنیتي ځواکونه وژلي او یا یې په زور ورک کړی دي. په راپور کې راغلی و چې دوی دغه موندنې د خبریالانو د بشري حقونو له فعالانو د قربانیانو له کورنیو او هغوی سره چې ژغورل شوي د مرکو پر بنسټ برابر کړی. نیویارک ټایمز د خپل دې راپور په یو برخه کې لیکلي چې د عمومي عفو په اړه د طالبانو ژمنه یوازې تشویشمنه وه، خو طالبانو هغه مهال دا راپور هم رد کړی و.
په دسل کې چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د روسي ځواکونو بریدونه دوام لري، د امریکا د استازو جرګې مشره نانسي پلوسي د یوه پلاوي په مشرۍ د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلې ده. نور په دې راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې مشره نانسي پلوسي د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او نورو چارواکو سره د خبرو لپاره د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې پلوسي زلنسکي ته وویل موږ په دې باور یو چې له تاسو سره په دې خاطر ګورو چې د ازادۍ لپاره د مبارزې په خاطر درڅخه مننه وکړو. موږ د ازادۍ مخکښ یو، تاسو د ټولو لپاره مبارزه کوئ. پلوسي له یو پلاوي سره چې د استازو جرګې څو غړي پکې شامل دي نن پلازمینه کیف ته رسیدلي. دغه سفر چې له مخکې نه و اعلان شوی داسې مهال ترسره کیږي چې متحدو ایالتونو او یو شمیر نورو هیوادونو له اوکراین سره پوځي او نورې مرستې زیاتې کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیرې پنجشنبې په ورځ له کانګرس څخه د اوکراین د ملاتړ لپاره د 2.5 میلیارد ډالرو د تصویبېدو غوښتنه وکړه. د دغو پیسو 40 میلیارد ډالر د وسلو او مهماتو او نورو پوځي مرستو لپاره ځانګړي شوي. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولی باچا په پیکینګ کې د ویل چې نه به وغواړي چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي راتلونکي موافقې د یوې برخې په توګه ضمانت وکړي. کولی بیا د چین رسنیو ته وویل اوکراین اوس د چین او نورو قدرتونو په ګډون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو د امنیتي تضمین د ترلاسه کولو احتمال مطالعه کوي. په عین حال کې د اوکراین پر ختیځ او جنوب د روسي ځواکونو د جګړو او توغندیو بریدونو په دوام کیف پر روسي ځواکونو تور لګولی چې د اوکراین په جنوبي ښار میلیتوپول کې له یوه موزیم څخه قیمتي آثار لوټ کړي دي. د میلیټوپول خاروال ایوان فیدروف وویل یرغلګرو چې اشاره روسی ځواکونو ته وزموږ د سرو زرو آثار ترلاسه کړي او نه پوهیږو چې هغه یې چیرې وړي دي. دغه ښار د مارچ میاشتې له لومړیو څخه د روسي ځواکونو په لاس کې دی. د دغه موزیم لپاره د روسیې لخوا ګمارل شوي مشر یوهن هورلاچف ویلي چې دغه تاریخي آثار د پخواني شوروي لپاره ډیر با ارزښت دي او د دې موزیم کارکوونکو ډیره هڅه کړې چې دغه آثار چیرې پټ کړي. هغه ونه ویل چې دغه آثار چیرې دي. له دې مخکې روسیا او اوکراین په 2014 کال چې کله روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، د نورو هغو آثارو په سر چې په اوس وخت کې په هالند کې دي د ملکیت دعوا لري.
خبرونو ور اخوا
سلامونه او نیکی هیلی د خبرونه دی برخه ته موزنور یاس نوري هر کله کوم کوچنی اختر مو مبارک. په خوست کې د کوچنی اختر لمونځ کوونکو د افغانستان د قضیې له ټولو اړخونو غوښتل چې یو بل وزغمي او دوی د په ګډه په دې هیواد کې د ایمي سول لپاره کار وکړي. لمونځ کوونکو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستۍ چاودنې او د نامنې او پیښې د اندېښنې وړ وبللې او وویل چې د ملکیانو مرګ ژوبلې د کوچنی اختر خوښي او خوشحالي کمه کړې ده. نور زموږ د سیمه ایز خبریال په دې رپورت کې
د خوست اوسیدونکو د افغانستان په قضیه کې لخکیل اړخونه غواړي چې تر دې وروسته په سوله تمرکز وکړي او داسې حکومت جوړ کړي چې ټول خلک پکې ځان وویني. دوی ویل کچېر افغانان یو بل وزغمي نو په دې هیواد کې به دایمي سولې ته لار هوار شي. د خوست اوسیدونکو یاد سرګندونی د کوچنی اختر د لمانځه پر مهال آزاد رادیو ته وکړي. مدني فعال شمس مراد ویل
د افغانستان په قضیه کې کې لړهونو ته مې لدا چې نور جګړې پر ځای په سوله باندې په امن باندې بحث وکړي او ورسته پیښې واقعا بګنوون کې وي، خوشنوون کې وي او د اختر خوند او ښکلا یې څو برابره کمه کړله.
د خوست اوسیدونکو حاجی عزیز روایي کچیر افغانان یو بل وزغمي نو په دې هیواد کې به دایمي سولې او امن ته لار هوار شي.
چې ټول سه افغانان یو ځای خلک شي ښار کې پرون یو بل نشه زغملای نه نشي په یوه سرخون نوستي په یوه جماعت کې نوینس کې په یوه بلکې یو بل مبارکۍ ته ورسي. نو ټول افغانانو نه کدي امارات کسون دي که نور دي یو بل وزغمي او تر څو داسې فزر منسته شي چې دایمي سولې رشي امن رشي.
د یک شنبه پر ورځ په افغانستان کې د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. خو د سعودي عربستان په ګډون ډېرې نورو اسلامي هیوادونو کې به د دوشنبه پر ورځ د کوچنی اختر اول ورځ لمانځل کیږي.
په کونړ کې هم ګڼو خلکو کوچنی اختر په خوشحالۍ پیل کړ، خو په دې ولایت کې لا هم ګڼ ماشومان بې وزلۍ له کبله د اختر له خوښیو بې برخې دي. دغه ماشومان وایي د کورنیو سرپرستی اور لغاړې ده.
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې د امن او سولې په فضا کې د کوچنی اختر مراسم پیل شول. په ټولو جماعتونو کې لمونځونه ادا شول. دینی عالمانو په خپلو ویناو کې افغانان یووالی او ورورولۍ ته راوبلل او ورڅخه یې وغوښتل چې نور له جنګونو، وژنو او وطن ورانولو څخه دې لاس په سر شي. د دې ترڅنګ په هیواد کې د روان بد اقتصادي حالت او غربت د خاتمې، د تلپاتې سولې او آبادۍ لپاره دعاګانې وشوي. د اسدآباد یو تن اوسیدونکي ګوهر صافی ازادي راډیو ته وویل
د امنیت د ټینګښت لپاره دعاګانې وکړلې، د دې ترڅنګ دغه فقر او د غربت د خاتمې لپاره دعاګانې وکړلې او غږ یې وکړ په ټول افغانانو چې راځي نور دغه درچل وکړنه د جنگونو لړۍ په پای ته ورسو او دغه یو سوکاله آباد او پرمختللی افغانستان لپاره یو موټی شو. په یووالي باندې ډېر ټینګار وکړ او په وروستیو کې دا وویل چې خپلمنځي شخړې هم پای ته ورسوي تر څو په مینه محبت سره دغه د اختر په شپه ورځ یو بل ته غېږې ورکړو او نور نفرتونه د زړه نه واچو.
څوک چې وس لري خپلو ځانونو او بچو ته یې نوې جامې او د اختر نورې اسانتیاوې برابرې کړي، خو کومو ماشومانو ته چې د کور سرپرستی ورپه غاړه ده هغوی د ژوند د نورو خوښیو په څیر نن د اختر له جامو او خوشحالیو هم بې برخې دي او خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په لټه کې بازار ته راوتلي دي. یوولس کلن همایون په بازار کې د خلکو بوټان او څپلۍ پالش کوي. د اختر په ورځ هم جامع او لاسونه پر رنگونو رنگ دی وای
لار مې هغه سپینګره مخ ته وزبکه اوس په کور کې ناشته لاله او زه هم د شاندل د بازار کې پالش کوم بس چې چاو شي کوته ولو کوم نشه چې دې کلی بس نه ما غلې نه مور غلې نه مرور کې دي موږ خپل هم د سیو چې د خلک وین لا بچي وین خو پاک صفا خسته روان کړي چې موږ چې د بازار کې ګرځي غریبې د لاسه ګرځي.
نه کلن نسیم لاسی کراچۍ باندې مزدوری کوي. په اختر کې د نوو جامو او نورو ماشومانو سره د سیالۍ کولو ارمانی دی وایي
مې نسیم ته کولای وسې دونکو
پلان مای بار از ترالی جون سپر وکم سره کور تا وړم مې مور جامې کړې پلان ټایم ټول یې کړې جامې مې ځان تکړه مو ته کړې ټول وو ته مې کړې
بے سرپرست ماشومان او غریب کورنۍ له بډای خلکو او حکومت غواړي چې دوی سره هم مرستي وکړي سو دوی هم خپل اختر په خوښۍ ولمانځي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
په افغانستان کې چې بې وزلي زیاته ده، دغه اختر د بې وزلو کسانو لپاره څه معنا لري؟ په تېره بیا هغوی چې د روژې په میاشت کې د روژه ماتي لپاره په دسترخوان کافي خواړه نه درلودل.
پنځه څلوېښت کلن افضل په کابل کې د یوې شپږ نفرې کورنۍ سرپرست وایي سږ کال یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د اختر د نمانځلو لپاره یې هیڅ تیاری نه دی کړی. هغه چې د طالبانو له راتګ مخکې رسمي دنده درلوده، اوس د یوې کراچۍ په وسیله د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي چې په دې خاطر د اختر د میوې او جامو د اخیستلو وس نه لري. هغه وایي د ورځې له 500 تر 100 افغانیو ګټي او ځینې ورځې خو تش لاس هم کور ته ستنېږي. دا یوازې افضل نه دی چې په تیرو میاشتو کې له داسې برخلیک سره مخ شوی، بلکې د نوموړي په څیر د افغانستان ډېر نور اوسیدونکي له ورته حالت سره مخ دي. خو د دې اړمنو او بې وزلو کورنیو تر څنګ ځینې داسې کورنۍ هم په کابل کې شته چې اقتصادي وضعیت یې نسبتا ښه دی او هڅه یې کړې چې د اختر لپاره خپل تیاری وکړي، که څه هم چې د پخوا په پرتله به نه وي. غفور هغه کس دی چې په ورسره پیسو یې د اختر لپاره جامې او میوې اخیستې دي.
سږکال چې دی مونږ د اختر لپاره خرید مې کړې دي چې میوې کلچې، اما ډېر لږ.
غفور وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله د وچې میوې او لباسونو بیې هم لوړې شوې دي، د خلکو اقتصاد هم کمزوری شوی او ډېر خلک یې د اخیستلو وس نه لري. منډۍ د کابل یو مشهور بازار دی چې د اختر له راتګ سره د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېریږي، خو د دې بازار دوکانداران وایي په اوس وخت کې د خلکو غریبي ورته له ورایه ښکاري. عبدالبصیر چې د وچې میوې د پلور دوکان لري ازادي راډیو ته وویل:
سږ کال خلک دوکان ته راځي او د بیې پوښتنه کوي خو څه نه اخلي. په سلو کې که لس نفره څه واخلي، نوي نفره نور یې د اخیستو وس نه لري. کاروبار نشته، د خلکو وضعیت خراب دی.
مسلمانان په جهان او په ځنګړې توګه په افغانستان کې د روژې میاشتې په وروستیو ورځو کې د اختر لپاره تیاری کوي. افغانان د اختر له راتګ مخکې وچې میوې، کیک او کلچې او نوې جامې اخلي او نجونې د اختر په لومړۍ شپه نکري زیږدي. خو سږکال ښکاري چې د اختر لپاره تیاریانې د تیر کال په پرتله پیکه دي، ځکه ډېرو ته اختر وستا دی چې خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. د طالبانو له واکمنېدو اته میاشتې وروسته هم کمزوری اقتصادي وضعیت د افغانانو ژوند ډېر متاثره کړی. له دې ډلې ځینې کسان وایي کوم وضعیت چې اوس لري، ممکنه ده چې د اختر په درې ورځو کې د دې خوښۍ د نمانځلو پر ځای لاړ شي چې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي.
او اوس به هم ستاسو په غږ څو پیغامونه واورو چې د اختر په مناسبت مو راستولې دي.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وایم، او دغه اختر دی له د افغانستان د ولس لپاره د نیکمرغۍ، اقتصادي ستونزو نه د خلاصون، او په افغانستان کې د یو مستحکم حکومت د جوړېدو باعث وګرځي، او الله دې په دې وطن کې نور امن او سلامتیا راولي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می حکیم سالم احمد صالح دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د ازادۍ راډیو د لارې ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. الله رب العالمین دی وکړي چې دغه کوچني اختر د ټولو هیوادوالو د سولې او آرامۍ ذریعہ وګرځي، او الله پاک دې په افغانستان کې تلفاتي او نه هیریدونکي سوله راولي.
نوم می غلام حمیدی هنجی د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د کوچني اختر د راسیدو له امله د ازادۍ راډیو د لارې ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه اختر د خوشحالۍ او د امن اختر شي، او نور د دغه بدبختۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. ولله دې وکړي چې په افغانستان کې امن او حالات خشی الله دې وکړي چې اقتصادي حالات هم الله ښه کړي او دغه اختر زموږ د خوشحالۍ سبب شي.
زما نوم ذاکر دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه په خپلوار سره د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر په افغانستان کې د امن اختر وي. نور افغانان د دې جنګونو او کړاوونو نه ستړي شوي دي. خدای دې په افغانستان کې دایمي سوله او امنیت راولي.
دا برخه هم دومره وزن ریاست نوري، له تاسو اجازه غواړم خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ.